یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. د ازادي رادیو د خبری خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم. په پیل کې خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوې 3.5 میلیارد ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته په بیړه کار کوي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس چې پرون ناوخته په یوه خبري کنفرانس کې څرګندونې کولې وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هره برخه کې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړې. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او تل دا موضوع واضح کړي چې غواړي د افغان ښځو، نجونو او لږکیو حقونه خوندي شي. د نیټ پرایس په وینا متحده ایالات به دغه راز له خپلو متحدانو سره په ګډه پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ثانوي زده کړو منع کړی شوي او د سفر په ګډون پر ښځو یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یوناما نوی مرستیال پودزل مارکوس وایي د افغانستان خلکو ته چې هیواد په معاصر تاریخ کې په یوه حساسه مرحله کې دی کار کولو ته ژمن دی. خاغلی پوتسل چې له 2018 نه تر 2021 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې، د روان کال د جون په 18 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان د سیاسي ماموریت لپاره د خپل نوي مرستیال په توګه وټاکه. نوموړي په یو ټویټ کې چې د یوناما پر پاڼه خپور شوی افغانستان ته د رسیدو او د دندې د پیلېدو خبر ورکړی دی. آیسلند د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د 40 میلیون آیسلندي کورونو چې 294000 امریکایي ډالر کېږي مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږه کوونکې ادارې او چا د آیسلند د مرستو چې په افغانستان کې به د ژوند ژغورنې په بیړنیو چارو لګیږي مننه کړې او ویلي دي چې په دغه مرستې سره له 2020 کال راهیسې له دې صندوق سره د آیسلند سخاوتمندانه مرستو اندازه 95 میلیون آیسلندي کورونو ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر بروانه اونۍ د نړۍ د 40 سترو صنعتي هیوادونو جی 40 غړو غواړي چې پر روسي فشار راولي چې د اوکراین د جګړې له امله بندې شوي سمندري لارې پرانیزي. انټونی بلنکن چین ته هم خبرداری ورکړ چې د ماسکو د جګړې ملاتړ ونکړي. په اقتصادي برخه کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رامین تولویو وویل چې ښاغلی بلنکن به دا موضوعات د جمعې په ورځ د جی 40 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې مطرح کړي. ښاغلی بلنکن نن د جی 40 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بالی ته روان شوی دی. ټاکل شوی چې دی له خپل چینایي سیال وانګ یی سره خبرې وکړي، خو دا تمه نه کیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره به وګوري. د یخی پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون د روسیه او بلاروس هغه غوښتنه رد کړه چې په لوبو کې د ګډون اجازه ورکړي. د یخی پر سر د هاکی د نړیوال فدراسیون بورډ پرون په یو بیان کې وویل چې دا بندیز نه د لوبغاړو خوندیتوب پریکړه ده. د یخی پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون پر اوکراین د روسیې تر برید څلور ورځې وروسته د فبروري په میاشت کې پریکړه وکړه چې د روسیا او بلاروس ملي لوبډلې او کلبونه نشي کولی چې په نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. ازادي راډیو اوري او د خبرونه په پاتې برخه کې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کې د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د ښې خو اړیکو غوښتنه کړې ده. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري.
مختبی مناسی مجاگی نانا تختو نانا پینسل نشون نکلم شون شیشایی کلم.
د وچکالۍ له امله په میدان وردګو ولایت کې هم خلک د ژورو څاګانو کیندلو ته خلکو مخه کړې ده چې دې مسلې نورې ستونزې زیږولې دي.
موږ هغه سرچینه هلته د ټولو خلکو برمې وویلې او موږ اوبه یې وچې کړلې.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان په اونیزه خبرونه کې به واورئ چې د بهرنۍ مرستې له کمېدو سره د مخدره موادو د معتادانو د درملنې امکانات هم کم شوي دي.
چوار تو پتاویل مونی نیسی پای مور یار بو جاد خرطی نلرو چواری کو.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوری اسنوری د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د خو اړیکو غوښتنه کړې ده. د لوی اختر په مناسبت د نوموړي خپره شوي پیغام کې چې طالب ویندویانو رسنیو ته لیږلی هغه دا اړیکې د افغانستان او نړۍ په خیر بللې دي. مولا هیبت الله اخونزاده په افغانستان کې روان اقتصادي او ټولنیز وضعیت هم اشاره کړې، خو داسې مهال چې په عصري او دیني علومو یې ټینګار کړی، له خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو هیڅ یادونه نه ده کړې. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو مشر مولا هبت الله وایي د امریکا په ګډون لټولې نړۍ سرخی او پیاوړي ډیپلوماټیکي اړیکې غواړي. هغه دا خبره د لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې طالب وایاندویانو رسنیو ته لیږلې او یو کاپی ازادي رادیو ته را رسیدلې پکې لیکل شوی، دوی یعنی طالبان د امریکا په ګډون لټولې نړۍ سره د متقابل تعامل او تعهداتو په چوکاټ کې خیو پیاوړي ډیپلوماټیکي، اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړي او دا د ټولو جهتونو په خیر بولي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ هغه په کابل کې د دیني عالمانو په غونډه کې چې طالبانو را بللې و ویلي وو نه غواړي د نړۍ فشارونو ته تسلیم شي او کوم تعامل ته غاړه کېږدي. د مولا هبت الله په اختریس پیغام کې زیاته شوې دوی یعنی طالبان د سیمه او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې له خاورې د نورو امنیت وګواښل شي. هغه له نورو هیوادونو هم دا غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. مولا هبت الله داسې مهال د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د ګټې نه اخیستو خبره کوي چې پرون ازبکستان وویل د افغانستان له لوري 15 توغندي د دې هیواد په جنوبي ختیځ کې پر یو سرحدي خار توغول شوي، خو چاته یې زیان نه دی رسولی. د طالبانو مشر افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور بللی، خو دا خبره یې هم کړې چې د دوی له اسلامي نظام سره دې څوک مخالفت نه کوي. مولا هبت الله په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې، خو د اقتصاد پیاوړتیا، بیا رغونې او د پاتې مشکلاتو لرې کول یې د اوسنیو واکمنانو او د ملت ګډ مسؤلیت بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانان اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د بېوزلۍ او لوږې تر ټولو بد حالت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې نیمایي زیات افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او تر خوا یې نږدې 15 میلیونه ماشومان له خوار ځواکۍ سره مخ دي چې نږدې 2 میلیونه یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د افغان ماشومانو په دینی او عصري زده کړو ټینګار کړی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستو ته هیڅ اشاره نه ده کړې. هغه څه چې د پرانیستو پریکړه یې په هغه پورې تړلې ګڼل کیږي. د طالبانو د مشر په اختریس پیغام کې د ټولو افغانانو د حقونو ورکړې ته اشاره شوې او لیکي د شریعت په چوکاټ کې به د ښځو حقونه ورکړل شي. هغه دا خبره داسې وخت کوي چې حکومت یې د ښځو او نجونو د حقونو په نقص تورن دی. مولا هبت الله د طالبانو اوسنۍ اداره د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمنه بللې او له ژورنالیستانو یې وغوښتل چې د ژورنالیزم د اصولو په مراعاتولو سره فعالیت وکړي، خو په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته معلوماتو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا یې خبریالان په خپل سري ډول نیول شوي او شکنجه شوي دي. همدا اوس د طالبانو په بند کې دوه خبریالان بندیان دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازبکستان ویلي چې د افغانستان له لوري پرون 15 توغندي د هیواد په جنوب ختیځ کې پر یو سرحدي ښارګوټي شتل شوي، خو چاته زیان نه دی رسولی دی. ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه توغندي پر ترمس ښار کې لګېدلي او یوازې څلورو کورونو ته یو څه زیان اړولی دی. د وزارت ویلي چې چارواکي له افغان لوري سره د دې پیښې په اړه څېړنه کوي چې علت معلوم کړي. د هغو راپورونو په اړه چې ویل شوي له دغې پیښې وروسته د ازبکستان جنګي الوتکې پورته شوي، د ازبکستان چارواکو رسما څه نه دي ویلي. چارواکو دغه راز د هغې یوې ویډیو په اړه چې پکې زیانمن شوي کورونه ښکاري هم څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت چې ګاونډیو او نور نړۍ ته د افغانستان له لوري د نه ګواښېدو ژمنې کړې دي، دغه راز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تېره اپریل میاشت کې د اسلامي دولت ډلې داعش ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې پر ازبکستان څو توغندي شتي، خو هغه مهال د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا ناسمه وبلله. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري. زده کوونکي تر شنه آسمان لاندې زده کړې کوي چې د باد او باران پر مهال زده کړو بې برخې پاتې کیږي. بلخوا د نورستان ولایت چارواکي هم مني چې په دې ولایت کې اکثره خونځي ودانۍ او سرپنا نه لري، خو له مرکز سره دغه ستونزه شریکه کړې ده او هڅه کوي چې دغه ستونزه ژر هواره کړي. نور په دې رپورټ کې
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د ودهو په نوم منځنۍ خونځی چې له اوږدو کلونو راهیسې ویجاړ پروت دی، زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي زده کوونکي وایي چې ښوونځی ودانۍ او سرپنا نه لري، په سختو لارو له کلي ښوونځي ته راځي، خو کله چې باد او باران وي بیا یې ښوونځی رخصت وي. د عایشې په نوم د پنځم ټولګي یوه نجلۍ وایي:
مختبی نه ناسي، ما ځای نه نه تختونه نه پنسل نه شون نه قلم شون شیشه یې قلم.
نوموړي وایي: ښوونځی مو له کلي لري دی، زه غواړم چې درس وایم، خو قلمونه کتابچې او کتابونه نه لرو. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی هم د نورستان د پوهنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د ودهو منځنۍ ښوونځي ته ودانۍ جوړه کړي او د زده کړو نور لوازمات ورپوره کړي.
بیا دو کالونه بیا ویران شو، بیا موږ خوشحاله یم که بیا دا با چې جنکان راشي یا ماشومان راشي درس وایي ډېر خوشحاله یم. اوس چټي ګرځي دا ماشومان دلته راځي.
د نورګرام په ودهو منځنۍ ښوونځي کې د محمد انیب په نوم ښوونکی هم وایي چې په ښوونځي کې تعلیمي اسانتیاوې نشته او کله چې موسم خراب وي زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې کیږي.
اوس سر نه لري او چت نه لري، کړکۍ هم نه لرو، نور بیا چې څوکیګانې خو بېخي نه لرو، فراشونه هم نه لرو، حتی چې ماشومان کښېني او خپل درسونه وایي. او موږ خپل هم سبایي چې ناستو او هلته اونې لاندې ناستو، او هلته موږ سره نه فراش وو او نه قلم نه کاغذ نه کرتسیا نه شی موږ سره وجود هلته نه و.
د ودهو منځنۍ ښوونځي مدیر محمد نور وایي په تیر جمهوري نظام کې هم دوی له حکومت نه ښوونځي ته د ودانۍ د جوړېدو او نورو تعلیمي اسانتیاوو د برابرېدو غوښتنې کړې وې، او د طالبانو له حکومت یې هم ورته غوښتنې کړې دي.
تیر دولت هم نظر ورته ونه شو، اوس هم د دولت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه درې کلي ماشومان دلته راځي. لکه تقریبا ټوټل د دې جمله تعداد دی چې دی درې سوه شاګردان کېږي. مرم دی باد و باران سره دلته راته کوو هغه نه شي کولی، که آزمان بس ګډوډ غوندي موږ دی هغه سره مشکلات سره مخ.
په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوي تاج محمد مطمئن وایي هڅه یې پیل کړي چې له هرې ممکنه لارې د دې ولایت ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي.
انشاءالله موږ پلان لرو تر څو دغه ټولو مکاتبو دپاره تعمیرات جوړ شي، که د موسساتو لخوا وي او که د وزارت لخوا، د هرې ممکنو امکاناتو نه په استفاده موږ په پلان کې لرو او بار بار دغه مشکلات شریکوو تر څو موږ وکولی شو د تعمیراتو برخه کې لاسته راوړنې ولرو او تعمیرات را جوړ کړو.
د رسمي معلوماتو له مخې په نورستان ولایت کې په 214 ښوونځیو کې شپږ ډیر زره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې له ډلې 14,000 نجونې او پاتې نورې هلکان دي. خو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په دې ولایت کې هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي.
و موردل چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري. د ملګرو ملتونو یوه مرستندوی اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ زلزلې د امیندوارۍ په شرایطو برابرۍ په زرګونو ښځې اغېزمنې کړې او په سلګونو یې چې د امیندوارۍ په وروستیو میاشتو کې ډېرو اړینو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ مرګونې زلزلې د امیندواري په شرایطو برابرۍ تر نږدې 40,000 پورې ښځې اغېزمنې کړي، چې اټکل کېږي 2,000 به په اوس وخت کې امیندواري وي. ویب ریلیف پاڼې په دې اړه په یو مطلب کې ویلي چې د اټکل له مخې 640 هغه امیندوارې مېرمنې دي چې د ماشوم زیږون ته درې میاشتې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په وینا دا تر ټولو زیاتې هغه زیانګالې ښځې دي چې باید د امیندوارۍ او زیږون په برخه کې د ژوند ژغورونکي دوامدارو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د زیږون په مهال تخصصي روغتیایي خدمتونو او تاسیساتو ته اړتیا لري، او هم د اړتیا په صورت کې باید د دوی او هم د زیږیدلي ماشوم عاجل مراقبت وشي. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي ادارې ویلي چې د نورو اړوندو ادارو په مرسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې 15 ګرځنده بیړني روغتیايي ټیمونه ایجاد کړي چې پکې ښځینه روغتیا پالانې هم شاملې دي. د پکتیکا د عام روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم دا مني چې په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنې شوې ښځې په تېره امیندوارې ښځې ډېرو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا چې شمېر به څومره وي دقیق معلومات نه لري. هغه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دواړو زلزله ځپلو ګیانیا او برمل ولسوالیو کې روغتیایي کمپونه ایجاد کړي دي چې پکې ثابت مرکزونه او هم موبایل ټیمونه شامل دي. د هغه په وینا په موبایل ټیمونو کې چې د خلکو کورونو ته ځي د نسایي د برخې قابلګانې هم شته او د خلکو درملنه کوي.
د نسایی ولادی یا ډیلیوري لپاره په کیمپو کې پوره انتظام ورته لرو. زنانه راځي هلته ولادت ورکوي، کوم خاص مشکل نشته. ولی یو شی چې زه باید ووایم چې موږ دا سروې تر اوسه پوره نه ده کړې چې څومره زنانه بارداره یا حامله وي، خو دا واقعیت او دا ښکاره خبره ده چې له زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر چې دي هغه ښځې دي.
د نسایي ولادي د برخې متخصص ډاکتران وایي چې د زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تېره پر امیندوارو ښځو بد اغېزه کړې او ډېری یې تر سترس یا فشار لاندې دي چې ممکن هغه د له وخته مخکې زیږون او آن د ماشوم او مور د مړینې سبب شي. د نسایي ولادي ناروغیو ډاکتر مریم زدران تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اغه خزه چې زلزله زپلې او ولادت نږدې دي، د دې لپاره چې هغوی استرس لري نو امکان لري چې له وخته مخکې زایمان وکړي. طبعاً دا یوه آفت زپلې سیمه ده او خزه نشي کولای چې یو روغتیایي مرکز ته لاسرسی ولري. خدای مکړه په ځینو حالتونو کې به د جنین د فوت سبب هم شي او که مرسته ورنه رسیږي د مور مړینې سبب هم کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي ادارې په وینا 15 ګرځنده ټیمونه اړمنو ښځو او نجونو ته د بارداري روغتیايي او هم ټولنیز رواني خدمتونه رسوي. 12 قبیلګان چې دغه ادارې په وروستیو کې روزلي په پکتیکا کې د امیندوارۍ د بیړنۍ پاملرنې په ګډون میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو ته د روغتیايي خدمتونو لپاره ګمارل شوي دي. شپږ قبیلګان د شرنې په ولایتي روغتون کې او شپږ اورګون او ګیاني ولسوالیو روغتونونو ته ګمارل شوي دي. وروستۍ مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. د وژل شوو کسانو شمېر له زرو زیات ښودل شوی او شاوخوا 3000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جی شل ډلې په غونډه کې د ګډون په هدف نن د اندونیزیا بالی ښار ته سفر کوي. نوموړی به د غونډې له ګډونوالو غواړي چې پر روسیې د دې لپاره فشار راوړي چې د تړل شوو سمندري لارو د خلاصون لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. دا موضوع زما همکار اسدالله لودین تعقیب کړی په سټډیو کې راسره دی. لودین صاحب، بلینکن به په دې سفر کې کوم مهم مسایل راپورته کړي؟
او مننه نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل ښاغلی بلینکن نن خپل آسیایي سفر پیلوي. دا غونډه د جولای په 18 نیټه د اندونیزیا په مالی ښار کې په بالی ښار کې جوړیږي او د ټولو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو استازي پکې ګډون کوي. بلینکن به د غونډې له ګډونوالو وغواړي چې پر روسیې د دې لپاره فشار راوړي چې د سمندري لارو د بیرته پرانیستو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. دا لارې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله تړل شوي چې ورسره سوداګریزه راکړه ورکړه ټکنۍ او په اروپا او نورو سیمه کې د خوراکي توکو او تیلو بیې لوړې کړې دي. د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال رامین تلوی رسنیو ته ویلي بلینکن به د سفر کې د انرژي د خوندیتوب پر لارو چارو او د ملګرو ملتونو پر هغه نوښت هم خبرې وکړي چې غواړي بیا د اوکراین او روسیې خوراکي توکي او کیمیاوي سره د نړۍ بازارونو ته لار پیدا کړي. اوکراین روسیا ته رانه کړي چې پر دغه هیواد د یرغل په اوږدو کې د دوی غلادانه پټه کړي او بندرونه یې د دې لپاره ورته تړلي دي چې د اوکراین غله بهر ته صادر نه شي. اوکراینی چارواکو څو ورځې وړاندې ویلي وو چې له ملګرو ملتونو او ترکیې سره خبرې کوي چې د غلو صادرات یې تضمین کړي. روسیې بیا د اوکراین د غلې دانې قبضه کول رد کړي دي.
روسیه هم د جی شل د ډلې یو غړی ده. د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به هم په غالب ګمان په دې غونډه کې ګډون کوي. آیا بلینکن له لاوروف سره د کتنې نیت لري؟
دا ستامه نه کېږي چې بلینکن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف او بلینکن د تیر فبروري میاشتې له وروستیو چې روسیې پر اوکراین بریدونه پیل کړي تر اوسه نه دي سره کتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي دا ممکن و یا مناسب وخت نه دی چې دواړه وزیران د سره وګوري، خو دا احتمال رد نه کوي چې ممکن په غونډه کې سره مخامخ شي.
ډیر مننه قدر من اوریدونکو و امرودل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جی شل ډلې په غونډه کې د ګډون په هدف نن اندونیزیا بالی ښار ته سفر کوي. اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاري ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو ده، د یوناما په همکاري وزګارو کسانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو هڅې روانې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت وایي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال د دې وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې ویلي چې دا سازمان 2 میلیونو کسانو ته د کاري فرصتونو د موندلو په هڅه کې دی. دې وزارت پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت سرپرست قاري الدین محمد حنیف د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د یوناما مرستیال ډاکټر رامیز الکبروف سره لیدلی او په دې لیدنه کې د افغانستان په وروستي اقتصادي وضعیت خبرې کړې دي. د وزارت د ډاکټر الکبروف له قوله لیکلي چې دوی هڅه کوي د همکارو بنسټونو په مرسته 2 میلیونه افغانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي، چې له دې سره به د بشري او عاجلو مرستو د پروژو مرحله د بنسټیزو پروژو مرحلې ته واوړي او د وړو او متوسطو سوداګریو په ملاتړ سره به بیکاري او غریبي راکمه کړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست یوناما له مخکینیو مرستو مننه کړې او له دې سازمان څخه یې غوښتي چې د بنسټیزو پروژو د عملي کولو له لارې په افغانستان کې د فقر او بیروزګارۍ په ختمولو کې مرسته وکړي. د خوست او فراه په ګمرکونو کې انالوګ تلیف فعال شوې. د طالبانو حکومت د مالی وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې د یادو تلو په فعالېدو سره سوداګرو، موټر چلوونکو او د ګمرک کارکوونکو ته د دې ترڅنګ چې د وزن د تللو چار اسانه کیږي، ورسره د وزن معلومولو او د عوایدو په ټولولو کې د فساد مخنیوی هم کیږي. د مالی وزارت د معلوماتو پر بنسټ د فراه د ابونصر فراهي ګمرک نوې فعاله شوې تله 22 متره اوږدوالی او 10 لوډ سیلونه لري او د خوست ګمرک تله 3 متره اوږدوالی او 3 لوډ سیلونه لري چې هر تله د 165 ټنه وزن د پورته کولو وړتیا لري. د مالی وزارت ویلي چې ډېر ژر به د نیمروز ګمرک او حیرتانو بندر کې هم د صادراتي توکو لپاره ورته تلیف فعالې کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 9 پوله، زر ایراني تومنه 2 افغانۍ او 6 پوله، زر هندۍ کلدار 1.3 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 412 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
ډیپلوماټ خبرونه د طالبانو د سترې غونډې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې یادونه شوې چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو درې ورځنی غونډه د شنبه په ورځ د طالبانو د ملاتړ په ژمنو پای ته ورسېده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. وروسته لولو چې په دې غونډه کې د حاضرینو غوڅ اکثریت د طالبانو چارواکي او پلویان وو چې ډیری یې اسلامي دینی عالمان وو. ښځو ته اجازه نه وه ورکول سوې چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د لیکوال په وینا نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه پیژني او د طالبانو له حکومت سره هر ډول همکاري څخه لاس پر سر ده، په ځانګړې توګه وروسته له هغه چې دوی د ښځو او اقلیتونو حقونه محدود کړل. د پنجشنبې په ورځ د غونډې په پیل کې د کابل پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې تالار ته څیرمه د ډزو ژغونه واورېدل سول. وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ځواکونو پر هغه کس ډزې کړې چې ګمان کېږي لاسي بم یې درلود، خو ده زیاته کړه چې د اندېښنې وړ څه نسته. خو مقاله یادونه کوي چې داعش د دغه برید مسؤلیت واخیست او په یو بیان کې ویل چې د دې ډلې درې جنګیالي غونډې ته نږدې د یوې ودانۍ پر چت وختل او یو ویډیو یې خپره کړه چې د درنو وسلوالو کسانو یوه ډله شي چې مخونه یې پټ کړي او وایي د غونډې موقعیت ته نږدې ځای پر ځای شوي او د برید امر ته په تمه دي. ګارډین ورځپاڼې بیا د کابل د یو کتاب پلورونکي په اړه لیکلي چې برتانیا ته یې پناه وړې ده. په دې مقاله کې د شاه محمد کتاب پلورونکي اړوند راغلی چې دی وروسته له هغه پر نړیواله کچه مشهور سو چې په اړه یې د کابل کتاب پلورونکي په نوم یو کتاب خپور سو. په مقاله کې د شاه محمد په اړه لیکل شوی چې مخکې په افغانستان کې د بیلابیلو رژیمونو پر مهال ژوند کړی، خو اوس د لندن په یو هوټل کې د ژوند شپې ورځې تیروي او له طالبانو یې برتانیا ته پناه وړې ده. وروسته لولو چې 98 کلن شاه محمد رئیس د سپتمبر 18 برتانیا ته ورسید او په هوایی ډګر کې د پناه غوښتنه وکړه. هغه د خپلې دوسیې پر مختګ تسترګې په لاره دی او اوس مهال له بیلابیلو جګړه ځپلو سیمو څخه دې هیواد ته ورغلو نورو پناه غوښتونکو تر څنګ ژوند کوي. د مقالې په پای کې راغلی چې د شاه محمد راتلونکی ناڅرګند دی، ځکه تر اوسه د پناه غوښتنې پایلې ته په تمه دی.
په میدان وردګو ولایت کې د ژورو څاګانو د کیندنې له امله د اوبو سطح لاښکته شوې ده. د ولایت سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو ویل له یوې خوا وچکالۍ او له بلې خوا ژورو څاګانو طبیعي چینې وچې کړي او د څښاک اوبه هم په سختۍ پیدا کیږي.
دا د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ژورو څاګانو اوبه دي چې بزګران یې د لمریزې هندارو او ماشینونو په مرسته راپورته کوي. دا یادو سیمو بزګرانو دغه ژورې څاګانې د وچکالۍ له امله وهلې دي. د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حمیدالله ازادي راډیو ته وویل چې ژوره څایه د مجبورۍ له وجې کیندلې ده. د ده په خبره چې په سیمه کې ویالې او چینې وچې سوي دي.
سږکال وچکالۍ بیخي ډېره زیاته ده، خلک ډېر د ستونې سره مخامخ دي. دلته او چینې څه ویالې چې ټولې وچې دي، برسېره ټولې شمسۍ دي او شپه ورځ چالوم دي وي.
خو دغه ژورو څاګانو که څه هم له یوې خوا د بزګرانو کښتونه له وچېدو ژغورلي، خو له بلې خوا د طبیعي اوبو زیرمې او چینې هم وچې کړي دي. ګلاب د سید آباد ولسوالۍ یو بل بزګر دی. ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې چینو مخکې ښه اوبه لرلې، خو کله چې د دوی له سیمې څخه پورته خلکو ژورې څاګانې وولې، نو د دوی چینې هم ورسره وچې سولې.
زموږ هغه سرچینه هلته د ټولو خلکو برمې وویلې، زموږ اوبه یې وچې کړلې او دوی برمې وویلې په شمسۍ باسې. خو ډېر تاوان یې موږ ته کړی، موږ ته خو دغه د ادبي والي دي، موږ دواړې وچې دي، نو تاوان یې څه دی؟
د میدان وردګو ولایت دغه اوسیدونکي وایي تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې کښته کېدو زیات اندېښمن کړي، خو وایي د حل لاره یې د بندونو جوړول دي. محمد نذیر چې د دغه سیمې یو بزګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې دولت ته پکار ده د اوبو غم په اساسي توګه وخوري.
باید حکومت خلق لپاره یو اساسي فکر ولري. زموږ دغه د جمهوریت په وخت کې زموږ دغه بند سروې هم شوی او زموږ انجینران ولزه خپله نماینده یې دغه کلي ټول هغه پکې ریښه وخت اوس خبر رانه شو بېرته نو دا د ګوربت بند چې جوړ شوی زموږ د کرت سید آباد ولسوالۍ لپاره ګټور راتلمه ده.
د افغانستان د اوبو لویه ستونزه وچکالي ده چې پر مهال یې پر کرنه سربېره په لویو ښارونو کې هم د څښاک په اوبو کې کمی راځي. سخته وچکالي په افغانستان کې ناورین جوړولی سي، ځکه چې د کلي او بانډو ډېری اوسیدونکي خپلې لومړنۍ اړتیاوې له کرنې او مالداري څخه پوره کوي.
د اوبو د سطحې د ټیټېدو ستونزه یوازې په میدان وردګو ولایت پورې نه ده تړلې، بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې چې وچکالي ده دا ستونزه شته. اوس به ستاسو څو پیغامونه واورو چې ازادي راډیو ته مو پرېښې دي.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. فضل السلام زموږ د ننګرهار ولایت اسارک غلجي ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا پیغام تاسو ته پرېږدم. دالته نوې ټاکنې شروع شوي دي. د انجینرانو راغلي دي، په غونډې توضیح کړي دي، غونډې غریبانان یې پریښي دي، غونډې مالدار خپل منځ بهیې تسنډه کوي.
سلامونه او نیکې هیلې ازادي راډیو ته وړاندې کوم. له بشري نهادو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دغه مرستې کومکونه چې د افغانستان د هر مظلوم وګړي سره کوي باید د طالبانو ته په دې کې ونده ورنه کړي، په دې خطر چې هغوی خپل ځان لپاره، د خپلو دوستانو لپاره، د خپلو خپلوانو لپاره ویشي او هغوی مستحق نه دي او هغوی ته ورکوي. باید دوی چې هر څه کوي په خپل لاس هغه حقدار ته ورسوي. نو دا زموږ جدي غوښتنه ده. یعنی دا داسې خبره نه ده چې د افغانستان په یو ولایت کې، ټول افغانستان کې باید بشري حقونه او هغه مرستندې ټولنې چې دي، مؤسسات دي او که شخصي وي، هغوی ټول باید د خوار غریب مظلوم سره چې مرستې کوي باید په خپل لاس یې وکوي او نه د دوی په لاس باندې. ولې دوی چې دوی په دې کې درغلي کوي او خپل یو یتیم او د شهید په نامه یې ویشي، نو دا زموږ په کلکه غوښتنه دي.
رحمت رغمان د خوست ولایت څخه ستاسې سره وصل یم. د حکومت لوړ پوړو چارواکو څخه مې دا هیله ده چې چې په خوست ولایت کې په څارویو کې رقم ناروغي خپره شوې ده. خیله کوم چې دا هم د وطن یوه لویه سرمایه ګڼل کېږي او دې ته یو لوی ټیم جوړ کړي دې ته دوا دپوره درمل او باید پیدا کړي چې دغه علاج وشي او خلک د دغه مرض څخه وژغورل شي. په درناوی مننه. خوشحال اوسئ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12:00 بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوي 3.5 میلیارډ ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته په بیړه کار کوي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس چې پرون ناوخته په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هره برخه کې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او تل دا موضوع واضح کړي چې غواړي د افغان ښځو، نجونو او لږکیو حقونه خوندي شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه نوی مرستیال پورزل مارکوس وایي د افغانستان خلکو ته چې هیواد په معاصر تاریخ کې په یوه حساسه مرحله کې د کار کولو ته ژمن دی. ښاغلی پورزل چې له 2018 نه تر 2021 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې. د روان کال د جون په 18 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش د افغانستان د سیاسي ماموریت لپاره د خپل نوي مرستیال په توګه وټاکه. نوموړي په یو ټویټ کې چې د یوناما پر پاڼه خپور شوی افغانستان ته د رسیدو او د دندې د پیلېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر بروانه اونۍ د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو جی شل غړو وغواړي چې پر روسیې فشار راولي چې د اوکراین د جګړې له امله بندې شوې سمندري لارې پرانیزي. انتونی بلینکن چین ته هم خبرداری ورکړ چې د ماسکو د جګړې ملاتړ ونه کړي. په اقتصادي برخه کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رامین تولوو وویل ښاغلی بلینکن به دا موضوع د جمعې په ورځ د اندونیزیا په بالی ښار کې د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې مطرح کړي.
زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي سخ کال به افغانستان د نشه یي موادو د نړیوال بازار برخلیک ټاکي.
امسال نظر به سالهای قبل بیشترین کشت صورت گرفت.
سخ کال د پخوا په پرتله ډیر کوکنارو کرل شول.
په یو بل راپور کې به واوري چې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د بهرنیو مرستو له لیږوالي سره د معتادینو د درملنې اسانتیاوې تر نیمایي لږې شوې دي.
امارات اسلامی چې راغلی دی د 80 بستر کلینیک ته چې موږ په خپل زه 2-3 واره ورغلی یم چې ورسو په تحویل مو نه نیسي.
دا چې نشه یي مواد ولې د ماشوم د نقصان لامل ګرځي په دې اړه د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره غږېدلی یو.
مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي باعث دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او وغیر په نتیجه کې مري او سخت کېږي.
د حمیدالله په نوم یو معتاد وایي ځکه معتاد شوم چې ملګرو راته ویل نشه سړی خوشحاله ساتي.
د خپل نشه یونو مرګرو بوانې مو ته پلان تړله و ځانې توپاک چنټه سې بیمړ کوونې د توپاک چنټه بوتې نویسو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
زمونږ پانتون خلاص شو اوس کور ته ځم. فرید یو کال کېږي چې پانتون ته نه دی راغلی. ما ویل چې احوال به یې واخلم او بل نو خدای پامانی به هم ورسره وکړم. اره شاړې مورې خبره ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه نړیوال بازار ته د نشه یي مواد وړاندې کولو او غوښتلو کمول د طالبانو حکومت د چلند په څرنګوالي پورې تړلی بولي. د د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وای په افغانستان کې بشري ناورین ته په کتو سره دا امکان سته چې په دې هیواد کې د کوکنارو کښت ډیر سي. خو د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو پرته ادعا کوي چې په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښتونو تر ویجاړېدلو وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په 2022 میلادي کال کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې لوړې سوي او په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډېر سوی دی. که څه هم د UNODC په تازه راپور کې په تیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو جوړول روښانه نه دي بیان سوي، خو په دې ټکي ټینګار سوی چې نړۍ ته د نشي موادو وړاندې کول او غوښتل په افغانستان کې د نشي موادو د جوړولو په ډېروالي او کموالي پورې اړه لري. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن ګاډاویلي وایي چې په افغانستان کې بې ثباتۍ په نړۍ کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې ستونزې ډېرې کړې دي.
له افغانستان څخه نیولې بیا تر اوکراین او افریقا پورې بې ثباتۍ د هغو خلکو شمېر ډېر کړی چې مرستو ته اړتیا لري. له ننګونو څخه ډک په داسې وضعیت کې د نشه یي موادو کاروبار په چټکۍ سره د پراخېدو په حال کې دی.
که څه هم د UNODC ادارې په دې راپور کې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د څرنګوالي او معلوماتي سرچینو یادونه نه ده کړې، خو په دې راپور کې ادعا شوې چې دوی تر اوسه نه دي توانېدلې چې دا معلومه کړي چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پرېکړه به منفي او که به مثبتې پایلې ولري. د دې راپور په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر دې مهاله د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه بریالي دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې سږ کال د پخوا په پرتله په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریخ راټول سوي او زیرمه سوي دي.
امسال نظر به سالهای قبل بیشترین کشت صورت گرفت.
سکل د پخوا په پرتله ډېر کوکنارو کرل شول. که په راتلونکو 15 کلونو کې هم کوکنارو نه کرل شي په افغانستان کې د سیمې او سیمې هاخوا هیوادونو لپاره کافي تریاکو زیرمې شته. دا زیرمې کورنۍ او نړیوالې مافیایي ډلې او استخبارات چې یوه شبکه یې جوړه کړې د دوی په واک کې دي او د دوی په ملاتړ تنظیم کیږي. دا شبکه له افغانستان څخه بیا تر روسیې او اروپایي هیوادونو پورې غځېدلې ده.
که څه هم د طالبان حکومت اعلان کړی چې د دوی د مشر په فرمان کې د نشي موادو ټول ډولونه شامل دي، خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو جوړولو د دوام په اړه خورا ډېره اندېښنه ښیي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې د ګاونډیو هیوادونو تر څنګ په خلیجي هیوادونو کې هم تازه د افغانستان د کیمیاوي نشي موادو یو بازار د جوړېدو په حال کې دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مالی مرستو کمیدل د دې لامل سوی چې د نشه یي موادو غوښتنې کمیدل او روغتیایي پروګرامونه زیانمن سي. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي که څه هم له دوی سره د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډون بهرنیو مرستندویو ادارو د مرستو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه دې ادارو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د معتادینو د درملنې ادارې داسې مهال د خپلو مالي امکاناتو په اړه شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې اندېښنه ښودل سوې چې د نورو بحراني هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د نشه یي موادو غوښتنه ډېره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
چوار تو پتاویل مونین سی پای مور یار بو جاد خرڅین لرو چوارې کو
جان باز د څلورو کالو راهسینه شکوي د لشپګو میشتو را پدی خو هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې ځان بستری کړي، خو په دې موده کې چې هر دروازه ټکولي چا مثبت جواب نه دی ورکړی.
امارات اسلامي چې راغلې ده د 80 بستر کلینیک ته چې مور په خپل ز 2-3 واره ورغلم. چوار تو پتاویل مونین سی زو مول مون نه چوازه
ډیر دغه عملیان ورغلي وای موږ یاره بوجه د خرڅي نه لرو چې وارې کو ولې نه لرس وای در مخو چې و او چا کومه کوی اوس یې موږ نه لرو چې دلته د یو نفر خرڅي موږ نه لرو یاره نفر په تعویل نه نیسو.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې هغه راپور چې یوه اونۍ مخکې خپور شو پکې راغلی چې دا مهال په نړۍ کې 280 میلیونه معتادین ژوند کوي. په دې راپور کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې له کړکېچ سره مخ دي د معتادینو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی او پر دې ټکي ټینګار شوی چې په دې هیوادونو کې معتاد ځوانان او ښځې د درملنې لږ اسانتیاوې لري. د نجات مرکز د نشه یي موادو غوښتنې کمولو د برخې مسؤول محمد امان روفي وایي د بهرنیو مرستو کمیدل د دې لامل شوي چې د دوی بستري کیدونکي ناروغان سم نیمایي راکم شي.
در سال 2022
موږ د 2022 میلادي کال لپاره هدف ټاکلی و چې د 1550 ناروغانو درملنه به کوو، خو له بده مرغه د کافي بودیجې د نشتوالي له امله زموږ دا پروژه وځنډېده. یوازې یوه میاشت پاتې ده، موږ ونه شوای کولی چې خپل هدف ته ورسیږو. اوس 591 ناروغان درملنې ته چمتو دي، خو له بده مرغه چې موږ پیسې نه لرو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په ښځو کې د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په نړۍ کې د هرو دوو کیمیاوي یا NDMA نشه یي موادو له معتادینو څخه یوه یې ښځه ده، خو د نارینهو په پرتله ښځې د درملنې لږ اسانتیاوې لري. د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکز مسؤوله ډاکټر شایسته حکیم وایي نه یوازې دا چې د بستري شویو ناروغانو د خدماتو په برخه کې اقتصادي ستونزې لري، بلکې څو میاشتې کېږي چې د دوی کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د مرکزونو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارو د نشه یي موادو غوښتنې کمولو برخه په بشپړ ډول هیره کړې ده، که څه هم نړیوال روغتیایي سازمان، د اروپا پارلمان او UNODC استازي زموږ دفتر ته راغلل او ژمنه یې وکړه چې د کارکوونکو د معاشونو په برخه کې به همکاري کوي، ځکه څلور میاشتې کېږي چې زموږ کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي او د ناروغانو خواړه هم کم شوي دي، خو تر اوسه دې ادارو خپلې ژمنې نه دي عملي.
ملګری ملتونه داسې مهال د معتادینو د روغتیایي خدمتونو په اړه اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې له 9 میاشتو راهیسې د معتادینو د درملنې له 80 مرکزونو څخه تر 40 ډېر یې د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو له مخې په وروستیو میاشتو کې ډېر با تجربه او متخصص کارکوونکو یې د میاشتني معاش نه اخیستلو له امله خپلې وظیفې پریښي او یا له افغانستانه بهر تللي دي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دے زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وها، سې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترن اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. نشه یي مواد په معتادو امیدوارو ښځو کې د ګڼو ناروغیو او روغتیایي ستونزو لامل کیږي چې له دې روغتیایي ستونزو څخه یوه هم د ماشوم نقصان او تر وخت مخکې د ماشوم زیږېدل دي. دا چې نشه یي مواد ولې د ماشوم د نقصان لامل ګرځي، څه ډول نشه یي مواد ماشوم زر نقصانوي او په معتادو امیدوارو میندو کې د نقصان د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په معتادو امیدوارو میندو کې د نقصان لاملونه څه دي.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده، د پلاسنتانه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کې
تاسو د نشي موادو خبر وکړ چې دا پر جنین باندې زیات تاثیر کوي او بل اخره د نقصان سبب کیږي په امیندوارو خزو کې د دې لامل څه وي
کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دماغ د ټول وجود اداره کوي دماغ د ټول وجود کنټرولوي کله چې دغه سب تنبیه شي ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا عضلات چې په حرکت وروړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړي او دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي چې ماشوم بې وخت شکل سره د ولیږي بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امینیتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي
مواد خو ډیر زیات کې نشه یي مواد مختلف ډولونه لري په دې کې کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر د نقصان سبب کیږي
مجموع کې مخدره توکي چرس ته نیولې تر میتامفیټامین شیشه پورې چې بد اغیزه لري کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي هغه کې نیکوتین راځي هغه کې نور مواد راځي د تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات هم په مور باندې کوي هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډیر نقص کوي خپله ماشوم باندې مستقیم ورپسې هیروین ده هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت د جنین کیږي ورپسې تریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کیږي
د حملګی یا د امیندواری په کومه میاس کې یا په کوم وخت کې زیات خطر د نقصان موجود دی
مجموع کې د حمل پروسه چې ده تقریبا درې ترمستر اول ترمستر دروم ترمستر دریم هر ترمستر درې دورې په دغه اوله دوره کې چون یو نطفه د تولیدیږي نو دغه اول ترمستر کې دا ډېر خطرناک ول چې مثلا یو دیوال یو چیرته جوړ کې هغه تاده وي کوږي پایدار نه پاتې کیږي خرچه پکیږي په دې کې مخدره مواد نه پرېږدي چې دغه صحیح د فیزیولوژي نګانه دغه پروسه صحیح شکل سره مخکې وړي او باعث د معیوبت کیږي ډېر چې نقصې په د اول مرحله کې ډېر نقص کوي دوم مرحله کې چې د درې میاشتو نه تر شپږ میاشتو پورې د دکې ډېر نوله چې دکې اعضا جوړېږي مخدره توکي د مور په وینه کې ماشوم باندې هم بد اغېزه کوي په درېیم ترمستر کې هم نقصانات شته نو کټګوري کې اول کې ډېر نقصانات دوم کې دریم کې بیا په تدریج سره داسې نقصانات یعنی بې نقصان هیڅ دوره کې نه
هغه معتادو ښځو ته چې امیندوار دي هغوی ته متوسیت څه دی تر څو چې دغه د نقصان سره مخ نه شي یا ماشوم سقط نه شي
مخکې دې نفر تصمیم نشي چې مثلا طفل یا ماشوم دنیا ته راوړي خاص شرایط لري مثلا آرامی د سمینه نگانه د اقتصادی د نگانه د تغذیه د نگانه یعنی د مشوم رول یو سالم فضا ته ضرورت لري یا په چیر یغه فامیلو کې چې یا پلار یا مور روغ دي نو زما پیغام سره چې شو د مواد د قطع کړې دي او د رواني د نگانه جسمی نگانه د صحیح روان او سالم جسمونه لري نو دا هیڅ کله د حمل کوشش دیونه کوي ولې چې کله چې ماشوم دنیا ته راوړي به مخکې مرز وکړو چې هیڅ نی رواني امراضو مثلا ډیپریشن یا خفګان یا انزایټي یا نور د لیوانتوب اساس د سره موجی کیږي په دوم مرحله کې چې کله د مواد قطع کې ځان ښه تغذیه کوي چې ماشوم د سوی شکل نه او د سخت نه جلوګیری وشي کچیرې دواړه زوجین مور او پلار په مخدره موادو اخته وي مخدره مواد استفاده کوي باید دواړه تصمیم ونیسي چې د مواد قطع کړي چې مور مخدره مواد قطع کی پلر تڑلی فضا کے یعنی پکوٹا کے مواد استفادہ کی بیا ہم مور غیر مستقیم شکل سره دغه مواد تنفسی او صدمه ماشوم ته زی.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې رسنۍ له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یوې خصوصي رسنۍ د مسؤول وحیدالله وحید خبرې واورو.
داسې کور او داسې فامیل به نه وي چې هغه هلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسې ورته وایو، دا نو په هر کور کې سته. اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلی دي، دا کور ته ورځي او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولی شي، د نورو خلکو هغو کورنیو کیسې ورته کولی شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدا متاثر شوي، هغه لارې چارې ورته ښودلی شي چې هغه څنګه یو فامیل کولی شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوی وکړي تر څو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کړي، هغه لارې او چارې ورته ښودلی شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو له امله دغه بدبختی ته مخه کړې ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولی شي، چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلی شي، د خوب اتاق کې مور و پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوی سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټولې هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولی شي، بل څوک زموږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري. که چېرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر رارسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو هماهنګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به مثمر واقع کېدای شي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د خوست ولایت حمید الله په 14 کلنۍ کې لومړی چرسی او بیا ورو ورو ښیښي او نورو نشه موادو ته مخه کړه، او 15 کاله کېږي چې نشه کوي. حمید الله چې اوس په یوه روغتون کې بستری دی، زیاتوي چې پر نشو یې ډېرې پیسې لګولې دي. دا چې حمید الله ولې او څنګه معتاد شو، او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې موږ ته کیسه کړې ده.
اول هم باسه چار سنه شروع وکړه، نه داسې بیا شیشه شو، یا بیا هم داسې ګلای خوړې، دا تری مډولې شوې، زیګاو شوې. بس ونی مرګری بول چې یعنی ډېر بس را خپا او به چاروشه دا شای وکړ، زلب دې یعنی بس خشول بشه. نور مدا ان بیا په کرن الله رول جانې مونږ به داسې زی تزو تبایای تبوت. بس ای وو وقت پوره بس مونږ زلو خوشولتیا و لورا بس چې وظیفه هم ختم شوې، دا یعنی خفګان سره مو هم کور کې یعنی مشکلات به زیات بود، پیسې به نه راکول وي چې ته نشه کوې. داسې یعنی ورونو شای هم نه ده وړه، خو خپل یعنی شخصي توپنچې مې ورسره وې، دا مو خرڅې کړې دي، د هغې نشې ته ګرنټونه به ورسره وو، دا مې خرڅ کړې دي. ما ورته چې دا مې خپل شای ده، بس دا به خرڅ کړو. ما به باسه پیسې په نشو باندې ورکولې. ډېر یعنی مشکل سره مو هم مخ یو، د خپل نشایونو مرګرو به یعنی مو ته پلان تړله و چې یعنی توپاک چنټه سې بې مړ کړو، یعنی د توپاک چنټه به تینه ویسو. دومره غږ کړم چې وای اډو زوالم، خو الله پاک باش کړم، زون مې خلاص کړو. مخ ته مو ذهن ښه ټیټ به چې په نشومه برید وکړو، یعنی درسونه هر څه غیره نه پاتې شول، ذهن مو ډېر کمزوره شو. کورنۍ چلن والا ډېر ضعیف شو، چې یعنی مخ ته مې څومره قادر ایزاد پو چې په نشم برید وکړو، نیم په نیمایي شو. خو هغوی به ویل به چې بس تاسې یعنی نشه ماګم، و به بس دلته نشه نشوانه، اخیر داینه باز په ظلم زیاتای باندې دلې روست ډېر زیات زیاتې وخلمه انی په ولچکو کې راوړم دې جای ته مور پلارانه ډېر راته خپه و چې دا به اوس کوم جای ته وري ما چې دلې روست دا مانې بستر کړم اوس شکر الحمدلله باز داینه جوړ ته یور شوم دومره والله مې پیل خل نه دی کړی خو انې پلور کابل سرګړی دی چې دې ځینه چې روز انشاءالله ورو بادې ته وکم ښځه بادې ته وکم خو چې لوره دې کورونه لو سوفله چې د کوم کې
زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې فرید د پوهنتون دی و ټولګیوال کره میلمه کیږي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند بدمرغه کیږي او د ویلوی بلا په خوله کې لویږي. دا چې فرید ولی او څنګه بدمرغه کیږي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اجمالا ماخام د جبار کرم میلمانه یو زموږ استاد سي د پانتو نور ماسنين يا میلمانه کړی دي تام را سره لاشه
ير فريده که زما منينو له جبار لري ګرځه پانډي والي نارزي
ولي ولي جبار خو زما ډیر کانډي وال دی ولي پانډي والي نارزي
جبار چرسي دی داسې نوي چې خدای مکه تام په نشور سره اخته شي
زه تا ته دومره ساده ښکارا شم چې په خپل خیر او شر به هم نه پوهېږم.
ساده نه یې، خو خبره دا ده چې د خپل انډیوال عیب چاته نه معلومیږي او زه یوه بله اندېښنه هم لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې ته خو هسې هم سګرټ کوي او سګرټ او چرس داسې دي لکه کاکا وراره.
څنګه سره وراره او کاکا دي؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم.
مطلب مې دا دی چې اکثره ځوانان اول سګرټس کوي او بیا په چرس وخته شي او تر هغه وروسته پوډرو ته مخه کی.
فری ډیر میړانه الګ دی پانډي والی ارزي، زه ډیر ور باندې ګران یم او پاتې سو د چرسو خبره هغه خپل کار دی. زه او ته څه کوو بابا؟
یوازې چرس نه دی، پرونی د پانتون مخته له یو پوډري سره بانډار کاوه. داسې نه وي چې پوډري شوی وي او ته به نه وي خبر.
نو له پوډري سره خبرې کول خو بد کار نه دی. فری چې څومره زه پیژنم نو فکر نه کوم چې پوډر دی وڅکوي، او چرس خو ازادي کار دی، نور ماسلین هم څکوي.
نور ستا خوښه ده، زه ستا لپاره وایم داسې نه وي چې په نشو اخته شي. خدای مکه هم به پانتون درنه پاتې وي او هم به له ژوند تبا شي.
یار اجمل جانه، تا ته لکه چې زه ډیر ساده ښکارم. غم مه کوه، زه په هر څه پوهېږم.
ما خو مخکې هم درته وویل چې د انډیوال عیب چاته نه معلومیږي. تا خو د جبار ډیر صفتونه وکړه، خو زه هم پیژنم. متل دی چې وایي چې اوسې په خوی به د هغو شي.
که میلمستیا ته را سره نه ځې سم راته ووایه چې نه ځم. دا څه مانا چې جبار چرسي دی، فلانه دی او ډینګه دی؟ ځانو چې ته نه ځې زه لاړم. د خدای په امان.
په مخه دی ښه، خو زما په خبره یو ځل بیا هم فکر وکړه. خدای مکه داسې نه وي چې د نشیانو سره د انډیوالۍ له خاطره تام په نشو اخته شي.
ځه زه پوهېږم.
اجمل يم د فرید د پانتون هم سنفی. السلام علیکم موری.
وعلیکم السلام. زو استری مسه
خیر یوسی موری؟ تم ستړی مشی؟
راځه زو کور ته ولاړ شو، د ډوډۍ وخت دی.
نه کور ته نه ځم، را باندې نه وخت کیږي. زمون پانتون خلاص شو، اوس کور ته ځم. فرید یو کال کیږي چې پانتون ته نه دی راغلی. ما ویل چې احوال به واخلم او بل نو خدای پامانی به امر سره وکم. ولی شاړی موری، خبره ده
کاش کس محسین تا پشن روغم جوڑ وی.
ولی موری، خدای ده خیر کی بفرید تو شوی دی؟
فرید پا پانتون که دیوان جوال ده لاست چرسی سوی پرخصو تایی که چه کورت ناغی دیو پودنی سره انجوانی سوی بس خوچ دیو مرسر پودنی سو.
فرید رو شیره دینو؟
فرید تو میاشی کیجی چه کورت ندیر آغلی پلاری دو وارا پا دست پی نزیر پسیم ناری کورت ای راوز و بیست ورتش تیدی نه پوهېږم چې اوس به چېرته وي، مړه به وي هم به که ژوندی وي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.